مشال راډیو د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کا په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو اول خبرونه وایان پامیر ساحل
هندای وزیر اعظم وای افغانستان به هغه مهال بریالی شي چې د پولی له هغه خوا ورته د ترهګرۍ خپرېدل وتړل شي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر وای د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 13مه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې له عراق د سرتیری وباسي. هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی شي چې د پولې هغې خواته د ترهګرو ځالې وتړل شي او د ترهګرۍ د پی ورتګ مخنیوی وشي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان د وکاس سوروپ پر ټویټر پاڼه باندې لږ سات مخکې لیکل شوی چې د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان دواړو جرګو ته د وینا پر وخت نریندر مودی وویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کوي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچیو لپاره د 1500 سکالرشپونو اعلان وکړ چې په جګړو کې وژل شوي ول. مودی وویل د سلما بند به ژر د برښنا پیدا کول پیل کړي. مودی نن سهار وختي له مسکو کابل هوایي ډګر ته ورسېد چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. د هند وزیر اعظم وینا اوس هم روانه ده او په دې اړه باندې به تفصیل تاسو لږه شیبه وروسته په خبرونه کې واوري. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13مه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره دروغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې ږدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتیوشتن تاریخ باندې نصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوام مثلا موږ د عوام خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو چې کم فاتا ګرانډ الاینس رقم تړلي خلک هغه ټول ریپورت.
د قبایلو ځنی پارلماني استازي د عيني حیثیت بدلول او د قبایلو په خیبر پختونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي. خو ځنی د ریز لري چې لومړی باید به کور کړل شي خلک خپل کلیو ته ستانه کړل شي او بیا نور کارونه وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغي 96% کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته ویل د ګذر ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلی سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
دې د مو پرمننت کسان واخسو لوکل کسان او مو هوپ کوی چې 2016 کې به مو فټانا کوشش شي دا کیسونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ بشور په کې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې ده. نو دا ویره دې چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سکال په پاکستان کې د پولیو ناروغي شپږ ډیر شپې ریکارډ یا ثبت شوی دی چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده خو افغان چارواکي یې دعوه ردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک یې بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بېګا وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچه هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیری د له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حلی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکېچ آرامولو په خاطر ترکیې د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراقه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نه هم مشکوک کس نیولی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تېره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو چاپو 15 ورځې وروسته 3 ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یو ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د ده د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې پټ ملګري یې خبردار نشي. دا د دې مهال خبرونه او اوس تاسې له سراج زهیره په پاکستان کې د موسم حال اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور بنو او پاڼچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18 بنو کې 4 او 18 او په پاڼچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراست په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې. د بلوچستان نوې اعلی وزیر ویلي د صوبې امنیت ښه کول به یې لومړیتوب وي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل په ورځ د قبایلو له پارلماني استادو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي. هلته د قبایلي اصلاحاتو کمیشن یوې غړي ویلي په هغه سیمو کې دې په تدریجي ډول اصلاحات وشي.
کم از کم دو کال په کار دي اته نه دي د شپې چې دینه صافه نه سکول نه چې موږ په فاته کې دا کول غواړو.
د قبایلي سیمو چارو دفتر وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیو ناروغۍ 90% کمه شوې ده. او په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15 زده کوونکو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ کورس پرانستل شوی دی خو زده کوونکو وایي دا پروګرام باید پراخه کړل شي.
دومره خسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خلوقت ولایت ډیر نفوس لري او ډیر ماشینې دلته اوسي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وایي افغانستان به یوازې هغه محل بریالی شي چې پولی هغه خواته د ترهګرو ژالي وتړل شي. نوموړي له سات مخکې د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان دواړو جرګو ته د وینا پر وخت ویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد دی او د جګړې اور نه لګی. د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچو لپاره 1500 سکالرشپ اعلان هم وکړو چې په جګړو کې وړل شي بل. مودي ویل چې د سلما بند به زر د برېښنا پیدا کول پیل کړي. نریندر مودي نن سهار وختي له ماسکو کابل هوایي ډګر ته ورسې ورته افغان امنیتي مشاور حنیف اتمر او نور چارواکو ستړي مشو ته ورغلي ول. هندي وزیر اعظم د پارلمان ګډي غونډې ته هم وینا کوي او دا مهال د هغوی نوموړې وینا روانه ده چې څنګه د هغې وینا پای ته ورسېږي په دغې په اړه به تاسو ته بیا نور تفصیل درکوو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې د هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ پرانستې او وینا یې کړې ده. د هند وزیر اعظم د کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې کارپوهان سوي له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې وو.
د هندوستان وزیر اعظم هاوس لخوا په سماجی ویب پاڼه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی په یو ورځني سفر نن سهار وختي د روس نه کابل ته ورسېدو. نریندرا مودی په داسې وخت کې د کابل سفر کړی چې دوه ورځې وړاندې هندوستان افغانستان ته درې روسی ساخته ایم آی 15 هلیکاپټرې ورکړي دي. پاکستان کې کارپوهان دغه سفر ته په کم نظر ګوري او آیا د نوې ډیلی او کابل ترمنځ دفاعي مرستې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو سر غورځولی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
دا د افغانستان لپاره ځکه مهم دی چې افغانستان ته د هر یو هیواد د مرستو ډیر زیات ضرورت دی، فوجي، اقتصادي او دغه رنګ نور، ځکه چې افغانستان جنگونو ډیر زیات ځپلی دی. زما په نظر باندې دې ته په یو مثبت انداز کتل پکار دی. البته که د چا دا شکونه وي چې کېدی شي د افغانستان خاوره استعمال شي د بل هیواد په اړه، بیا دغه رنګ اندېښنې بیا افغانستان مهم لري او دا هر یو هیواد نظر هم دی چې هغه خاوره کا د پاکستان دی که افغانستان دی که هند دی، هغه د یو بل هیواد خلاف استعمال نه شي. زما په نظر باندې دا سفر ډېر زیات مهم دی او دغه سفرونه نور دي هم وشي.
همداراز د نړیوالو چارو یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د افغانستان او هند تعلقات ډېر پخوانی دي. دې زیاتوي
ما خیال دی افغانستان چې کوم تعلقات هند سره لري، هند ورسره ډېر لوی مخکې مدد کړی دی. اندرا ګاندھی هسپتال یې هم جوړ کړی دی، هلته سړک یې ورته هم جوړ کړی دی او تجارت هم ورسره کوي او زمانی نه کوي ورسره نن نه نه کوي. بل افغان حکومت ته ډېر زیات د هلیکاپټرو ضرورت و، ولې چې ایر سپورټ چې دی امریکي فوجونه ناتو فوجونه چې کله وتو د افغان فوج خو جوړ کو هوایي فوج نو دې لپاره اغیلا د هلیکاپټرو ضرورت دی او هند ولا هلیکاپټرې درې ورکوي څلورم بوله ورکوي. بل چې هارت آف ایشیا کنفرنس کوم شو نو افغانستان کې امن راوستو لپاره او د حکومت مرستې د ټولو اعلان کړی دی، شمول هند اعلان کړی دی.
د ذکر دا چې تیرو وختونو کې هندوستان افغانستان ته د پوز د روزنې وړاندیز هم کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړۍ ته تاسې غوږ درنو ودونکو. د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د رواني میاشتې پر دېرشتمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر د وزیر اعلی د سوګند پورته کول وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د ده حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملتپالو سره د روغ جوړې خبرې وکړي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال اډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبه په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډېره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په دېرشمه نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپله وکړي. د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ، ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دېرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي لنوی اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناءالله زهری د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالملک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناءالله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو اودونکو په رپورت کې مې واوریدل چې نواب ثناءالله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی دی. نوموړی په 2014 کال کې د مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ په مری کې له شبې موافقې سره سم د بلوچستان نوی وزیر اعلی شو. د مشال اډیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصرالله زهری سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې د ثناءالله زهری له منتخبېدو څه هیلې لري.
دونیم کال چې کوم حکومت سوی دی، یو بهتر حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن و امان بهتر سو، تر ډیره حد بهتر سو، اغوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دونیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سر سب سیړون کې په دې نظر دی چې ډاکټر مالک سره ستاسو خپل منځي همکاري زیاته و، آیا له ثناءالله زهری سره به هم دغه همکاري تلګ به سیړون کې به محسوسوي که څنګه؟
درو ګوندونو یو اتحاد، یو سیاسي اتحاد دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي ار اتحاد چې کړی دی په مارشالله کې، کسوي دی ایم آر ډی په شکل کې، که بیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوی دی، که د پونم په شکل کې سوی دی، په هر اتحاد کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل فرایز ادا کړی دی، په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارټۍ سوی اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سوی اتحاد دی. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له خپلو اتحادیانو سره په اصولو به ټینګ روان وي.
زیر صاحب، وزیر اعلی خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
بره دا چې کوم ډپارټمنټونه، کومې محکمې د کومو پارټیانو سره دی، هغه به د هغه پارټیانو سره وي. اوس د پارټیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوي کسان. په دې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی، نو هغه بیا نوی خپله کابینه جوړیږي. نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی وو نصرالله زهری چې مشال راډیو سره مرکه کوله. درنو دونکو، د مشال راډیو خبرونې ته تاسې غوږی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلیمان کې د هغو سیمو استازي وای د ګول یا دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاریګول پریدی تیر ورځ مشال اړیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینی استازي د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي، خو ځینې یې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. نور تفصیل د یو وړکې د میروستو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجی شاجګول افریدی مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه،
په 28 تاریخ باندې چې کم دا فاټا ګرند الاینس په نوم باندې دوه کمره جوړ کړی، هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناستې ده اسلام آباد کې. ان شاء الله تعالی زموږ به حتی وقت کوشش دی چې دا زمونږ د تیم مثالانو دا زمونږ د قبایلي عوامو مثالا مونږ د عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی مونږ یو بل کنوینس کو پر 28 تاریخ باندې به زمونږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ سینیټر او نېشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې. ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الاینس رقم تړلي خلک هغه وو ټول پکې.
شاجي ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلي سیمو استازو ترمنځ اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. د دې په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال راډیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28 نیټې د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په حق ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي.
خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغې نه پس دیو د سینټ چیرمن رضا ربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دا خو دغه هلې ځلې شروع دي چې په څنه څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی ده چې دا پوره کړی شي د دوی په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خو دا چې دا جنډا بالکل دا اصلاحات ونیشي او که اصلاحات کېږي نو چې هغومره ونیشي چې څومره غوښتنه د پاتا سیاسي اتحاد ده.
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینې خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړی دی چې د فاټا سیاسي اتحادیې مقاصدو ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلمنت کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بېله خبر نه دي خو سیاست پې کوي. نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو ولې بس په هغه شي باندې په کار ده چې د څنل سړی خبر وي. نو زه نه وینم داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې. فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل غوسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضۍ مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټې جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي. درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپلې سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپلې سپارښتنې یې حکومت ته ورکړي دي، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال اړو ته ویل چې حکومت دې نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دې عملي کړي. له نوموړي وی پوښتلی چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسني وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کې او زموږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټي دا چې کوم سچویشن دی، نو بس هغه موږ کمیټیا نه جوړو کنه، اکشن نه اخلو. زموږ د کمیشن چې کوم هغه دې موږ ریفارم نه وایي، دیس از انټرم رپورت. زموږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی، نو دیس از بیسیکلی انټرم دی. دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی، هغه سټپ وایز دی چې فاینلی هغه به دا فاټا سټیټس ډیسایډ کوي. نو هغه د فاټا خلک په خپله ډیسایډ کوي کو هغه رپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري. نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته، ځکه چې هغه موږ فاینل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاټا خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم دا وی خو خدای نه دی په مطابق دی هغه دی سیټ کیږي.
مسرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی، که په دې غره تاسو وایئ چې د دې کم کار کم کړی دی تر اوسه پورې، هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زموږ خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي، یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ویم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري، خو په هغه کې چې کوم د سیکرټریټ او د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارم دی هغه خو آلریډي چې دي شروع شوي دي. او د دې نه علاوه چې کوم چې تاسو وګورئ نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارم کې چې ورکړي نو هغه خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوي دي، خو مخه شانت دي. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کوک امپیکټ والی دي د یونیورسيانو اعلان یونیورسيټي جوړول یونیورسيټي اولریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې پنځه کسیزه یو کمیټې جوړه کړله، اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو. نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري، اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي
زما صرف یو خبرو کوم پدې کې پولیټیکل ویل پکاره دي زموږ ریفورمز چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشنز ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه سره مې ګری کړی دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز پکاره دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلل پکار دی کیپاسټی بالکل پکار دی او هغه لپاره کم از کم دوه کال پکار دی هغه پلیز دوی سکی دی شي اته نه دی شپې چې دین تاسو نه سکول نه شي موږ په فاته کې دا کول غواړو دا چې د ګلګیت بلتستان حالم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان لم انو چونو هغه ټول واپس شو کنه یو چې سو پرې پولیټیکل ویل نه وینو دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیان دی جوړ شي اسم نه لکی
دا فاټه د اصلاحاتو کمیشن پخوانی غړی او صوبای پخوانی صوبای وزیر مسرت قدیم چې مشال رډیو سره ځانګړي مرکه کوله
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای لرې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال لړ ته تاسو وګورئ دا د مين وړاندې څنګه تاسو اوریدل د قواري اصلاحاتو په اړه روبوټونو تاسو واوریدل په همدې موضوع له پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانې خپل اداریه خبره کړې ده په اداریه کې راغلي چې په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي لیکن وایي له لسیزو راهیسې د قبایلي د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم ور بدل کړل شي خو پکې یو وعده هم نه ده پوره کړل شوی منور شاه د لیکنی له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولستا وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی قبایلي سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادي سہولتونه ډېر کم دي د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکولو لوجې د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په سلا د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي خو د دې 15 تنی کمیټې اولنۍ ناکامي ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته په سینټ کې د قبایلی سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه سلا اخیستل شوی نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږدا دا به سلا ستراوړنې ولري د ورسپانې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي یو دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي دویم دا چې دا سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي او دریم دا چې د قبایلی سیمو تنظیم د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پښتونخوا صوبې ته حواله کړي شي خو ورسپانې لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رائے اخیستل ډیر مهم دي خو دغه خلک هم جدا جدا رائے لري چې پکې اتفاقی رائے پیدا کول یو مشکل کار دی اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ځمواري لري نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي کنه وی نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ واده ثابت شي
تفسیری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال لړ ته تاسو وګې د خبرونه په 2 مینمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شبه دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناست دی. هغه نه د خبرونو لنډیز به واورو. هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی شي چې د پولی هغه خواته د ترهګرو ځالې وتړل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد د افغانستان راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کوي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجیګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزڼ ناروغي 96% کمه شوې ده. چارواکي وایي امریکایي الوتکو 13 ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ 2 ځلې بمباري کړې ده. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیه سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې د اول انقری غوښتنه وکړه چې سرتیری دی له عراق وباسي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د 13 میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی دی. د دې کس نوم عبدالله دی او 13 کلن دی او د بلجیمي وګړی دی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان ځینو ورسپانو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفغان اظهار کړی دی او ویلي دی چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاويږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمي جاری وي. خو دلته داسې بندوبست نه وي او اولس پریشانۍ سره مخ وي او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د حل څه لار نه ښکاري. حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکي وسایل په کار راولي او بهر ملکونو سره شوې منصوبې دې د مکمل کولو کوشش وکړي او دې سره سره مخ په وړاندې زیاتېدونکي په ګرانۍ دوهم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمېواري ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده. خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټي کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په 13 ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشومه په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی. هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاته سوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډېر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لړۍ ته تاسو غوږی. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستان د ګیسو پایپ لاین به له افغانستان تر پاکستان و هند غزبل کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبري غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیې ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیې 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 پېته ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنی روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې با باختر پهنتون ټکنیکی مرستې کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو څخه امتحان واخستل شو. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې ورو.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزده کړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر پهنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پهنتون د ژورنالیزم پهنځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پهنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی او د 10 کسانو نه موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطح باندې وروزی چې په راتلونکي کې دوی وکول شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل مغه رشته کې یا فیل کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کونکو لپاره په زیا انستیتوت کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انستیتوت مشر ضیاءالحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتو په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغېږي دوی په مالي شکل سره کولای شي د آی ټی په فیلډ کې د ډیټابیس په فیلډ کې د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې تورن ته وړاندې شي او دوی خپل کارونه.
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګ شي.
نوم مې خالص سپیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی د پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کولو جوګه وګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مو فل حال د بیسیس د سلورم سینما مسلې دومره خسته پروګرام د لپاره باید ډیر کسانونه وشي. ننګرهار خو غټ ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر ماشینې دلته اوسي دوی ته باید 15 نفر ما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات کندوز مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
مشال رادیو تاسو غوږی پولیټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې ورجنګیده خو د هغه هیواد شخړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت او د امریکا لپاره ډیر مهم دی ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسله والې ډلې موجودې دي چې په پراخ کچ ورانۍ کولی شي. د مقالې نورې برخې نجیب عامر ناورو.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه رارسېږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسي کسانو وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتېري ووژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیک کې دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خښولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخواني پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړې ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورولی شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کېږي چې امریکا به په افغانستان کې خپله اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډېر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیک کې په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسېدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کېده ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه ویستي او افغان سرتیري لا هغومره نه دي روزل شوي چې د هغو ځای ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم ښارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی، د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دې وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره دې 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیک کې د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2012 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې له دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو د روزلو کار مخته وړلی شي.
نجیب امیر، چې تاسو د پولیټیکو مجلې د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولو، د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په خوست کې غلام خان بندر ته د نوري فایبر غځولو نوې پروژه پرانستل شوې ده. د دې فایبر اوږدوالی به شاوخوا 33% وي چې مالي سرچینې ورته نړیوال بانک برابروي. د خوست والی وای له دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژې کارونه بشپړ شي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
که څه هم تر اوسه په خوست کې د انټرنیټي خدمتونو کمزوري بهیر په مهمو ستونزو کې حسابېږي، خو چارواکي وایي چې د نوري فایبر د پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې په دې ولایت کې انټرنیټي خدمتونه چټک او با کیفیته شي، بلکې ترڅنګ به یې په نرخونو کې هم کمښت راشي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د غلام خان بندر د ګمرک تاسیساتو ته د فایبر نوري د شبکې د غځونې د کار په پرانیسته کې وکړې. غلام خان بندر ته د نوري فایبر د شبکې د غځونې پروژه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په چوکاټ کې د فایبر نوري د پروژې نوې برخه ده، د 3 کیلومتره په اوږدوالي به د نږدې 400,000 امریکایي ډالر په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته بشپړ شي. خوست والي حکم خان حبیبي د دې پروژې د کار د پیل په ځای کې مشهد راډیو ته وویل چې په دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژه بشپړه او په اتمه نقطه کې به افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره وصل شي.
د دغې پروژې په تکمیل سره به د خوست ولایت د غلام خان د ګمرک له ادارې سره فایبر نوري د لارې وصل شي. ترڅنګ د دغې پروژې په تکمیل او تطبیق سره به زمونږ د نوري فایبر پروژه تکمیله او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د ګاون هیوادونو سره وصل شي.
په خوست کې د انټرنیټ څخه ګټه اخیستونکي تل د انټرنیټ لیټیټ کیفیت او لوړ قیمت څخه شکایت کوي. همداشان د 15,000 لاینه ټلیفون پروژه چې باید 2 کاله وړاندې د خوست په ښار کې تکمیل شوي وای تر اوسه نه ده فعاله شوې. د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ګلاب افشا دا ټول کارونه په فایبر نوري پروژې پورې تړلي بولي.
د فایبر نوري د پروژې په اکمال سره به د انټرنیټ په کیفیت کې او په قیمت کې بالکل تغییر راشي. یو خبره بل دا ده چې د دې پروژې په تکمیل سره موږ یوه بله پروژه چې 15,000 لاینه ټلیفون دی، ډیجیټل ټلیفون دی، لایندار ټلیفون دی، هغه هم په دې پروژې پورې تړلی ده. دغه سره زموږ د 3G سیستم د سلام سل په سلو کې فعالېږي.
یاد دې وي په خوست ولایت کې خلک او انټرنیټ کاروونکي د دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونو د پوښښ او اړیکو د خدمتونو او کمزوري انټرنیټ څخه په وار وار شکایتونه کوي. خو په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د بېسار پرمختګ سره سره هم له تېرې یوه نیمې لسیزې راهیسې خوستیان د مخابراتي خدمتونو څخه راضي نه معلومیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اوریدو تاسو غوږی په پیښور کې د قبایلي سمونچارو دفتر فاټه سیکریټریټ وایي د تیر کال پر تر سره کال په هغه سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ډیره کمه شوې ده. فاټه سیکریټریټ هیله مند چې راتلونکي کال به له قبایلي سیمو د ګوزن ناروغۍ وایرس په بشپړ توګه ختم کړي. شبیر مجان نور تفصیل سره.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 1,01,000 وه، ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 خدمت کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن کمپیرزن کنو ارزی کی کمپین زنو زیو کی بنی کی دل کا لائن آرڈر سچویشن اور دیکھی مونگ سرا مونگ پاکار مونگ دیر تاو نو آگا مونگ تا ایکسس پروائیڈ کو آل تا ایکسس سیوا شو نو ایکسس سیوا کی دو آجینا مونگ کمپین نو شو نو آگا آجینا دا کسونا تعداد گونا کم شو.
دوی ویچ راتلون کی تا پارا ہم دوی یو موسرا کلنا را ڈاکلی دا آتم سرگن دکلا چی دوزر آس پاڑا سمبا نیواز پفاٹا بلکر پاکستان نا دا پولی وائرس ختم کلی.
یو خود کمپین دا پارا ٹیمونه ای کمپین ختم شی ٹیم هم ختم دا نا دے دا مونگ پرمننٹ کسان واقسی لوکل کسان او مون ہوپ کوئی چی انشاءاللہ 2016 کے بم انشاءاللہ دا مون فاٹانا کوشش شی میکزیمم کوشش پیچھے دا کسونو بلکل دا پولیو جڑے نا ختم. اس مینلی فوکس شوی دی گریٹر پشاور چی اور توی دا ڈسٹرک پشاور کی دی پکی شامل دی خیبر ایجنسی دا جلال آباد پر دا نو دیزے کی اس دا ویرز مونگ دیزے کی پاتی شے نو تقریبا ٹول دنیا نا ختم شے صرف افغانستان و پاکستان پاتی.
ڈاکٹر اختیار مشال لیڈو تا دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کولی شي، او که چېرې د ولس مرستې ترلاسه وي نو دوی دا وایرس زر تر زره ختمولی شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یوه لویه خطره ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دوی اکثر د خلکو ذهن کې داسیز دي چې لکه دا مکمسه دا په دې پولیو فوکس ورکوي نور مرضو خیال نه کوي، نو دوته د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرض داسې چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي او بیا بالکل نه راځي. دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا به بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کوم ختم کړي، نو مین فوکس ځکه چې دا ختمي دوه مرض ځنې مرض ته ختموي نه شي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نه شي.
د پامول دا چې سخ کال په ټول پاکستان کې شپږ دیر د پولیو کیسونه رامخته شوي دي، چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لري تاسو غوږی ډان او رسپانه وای په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملي کول لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دنیا تو مضمون له خونې کار واخلي. د رسپانه په خبره حکومت باید د سخت دریځي مفکوري مخنیوي لپاره جګدي اقدامات وکړي. د مقالې نورې برخې د یو وړوکي د میرستو په ډانګ ورځپاڼه کې لیکوال آی رحمان په یوه مقاله کې لیکي، که څه هم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سروېګانې او لیکنې خپرې شوي، خو د حکومت لخوا په دغې تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغې تګلارې خپله لاره خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي، او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکورې مخه نه ده نیول شوي. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر وویل پخوانی ولسی او فوزي چارواکو دواړو واک درلودو، او د دې هر څه ذمهوار پخوانی حکومتونه او فوزي چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزي عملیات د هر څه حل نه دی، مقامي او بهرني شنونکي دواړه په دې اند دي چې د ورپکو نظریې عام ولس ته د رسایي مخه ونیول شي. په دې لړ کې له ډېرې مودې راهیسې ریاست خپل دریځ وړاندې کوي، خو څه معقوله جواب یې نه دی ورکړی. که څه هم د فوج لخوا د سخت دریځۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي، خو حکومت له پکار ده چې دې ته په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي، او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي.
لیکوال آیا رحمان وای چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاری. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو دا
درنو ودونکو د پاکستان سپر لیگ په نوم کرکټ سیالو لپاره په هغه هیواد کې 15 لوبډلي جوړې کړل شوې دي چې پکې د پاکستان کرکټ ټیم او نړیوالو لوبغاړو په ګډون نوي لوبغاړي هم شامل دي. د سپر لیگ سیالي به له فروری میاشتې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړی شوی په 15 ډلو کې د پېښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشري به یې د کرکټ کامی لوبغاړی شاهد افریدی کوي. د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض، کامران اکمل، محمد حفیظ، جنید خان، کریس جورډن، ډیرن سیمی، تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي. په نوو لوبغاړو کې افتخار احمد، صہیب خان، تاج ولی او رضوان د پېښور نه، مصدق احمد د نوخار، عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګر نه دي. عمران خان جونیئر چې په قومي سطحې په شلو ورځو میچونو کې برخه اخیستې ده، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېره لویه موقع میلاو شوې ده او کوشش به کوي چې ښه نښه لوبې وکړي. دی وایي
لایو کې د ناستو به دعاګانې کولې، د کور علوم دعاګانې، مور پلار دعاګانې چې مثلا پی ایس ایل یو پلیټ فارم دی چې د دې نه د پلیر ته لږ فینانشلي هم لږ ښه دغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیر سره د گیم کولو یو غټه خواهش د هر کلاړي ګندې کې د دنیا هر پلیر د هر یو پلیر سره گیم کول دا هر پلیئر دا هر کرکٹر دا وټ خوښو او هغه خوښ ما بس الله پوره کو آیو ان ډیر زیات زیات جوینه د پی سی بی او د ټول ریجن منیجمنت پېښور زلمی ډیر زیات شکر گزارم چې هغه باندې ما اعتماد وکاو او سپیشل لپارشل ور کیټګری کې
د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وایي چې په دې پلیټ فارم با په نړیوال کچ لوبیدونکو لوبغاړو نه د کرکټ سکرې تر لاسه کوي. د پوینا چې دې سره په نوو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي.
زمونږ سپورت دې شوق خو د پیل نه وو ځکه چې کور کې هم موږ لوبي کولې. بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زموږ شروع شو او بیا ور سره زمونږ د های سکول سره بیا کالجون نو بیا یونیورسيټي نو موږ لوب وکړه. بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو وغیرہ بیا ریجن او بیا د سیریز رالو دې ټیم ته د هر چا یو ارمان چې راکې ټیم ته زموږ ډیر خوشاله ان شاء الله. اوس ولن په 20 کې موږ چې په 11 کې راشو ولوبي ګورو په خوره پر لوب وکړو.
د سکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 ملیونه ډالرو خرڅ شوې وي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کوئټه، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې به په شارجه او دوبۍ کې سلیرش لوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری به لوبې سرته رسي.
رابع اکرم خان بچی تاسو رپورٹ وړاندې کول. درنو ودونکو په پیښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه شروع له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر 10 نیټې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالي کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. د مشال اړې خبریال فرهاد شینوارې له دغه ځای دا رپورټ رالېږلی دی.
د لوبو دغه میلې په حق له د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زبداوم چې پہلا خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې او اتانو پکې زموږ د 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن یو سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسې نه راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات سداسي شریک کړل.
یاره مو ډیر خوشاله یو دلته مو خو ماحول دی یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیوی دو پرې ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو کبایل دشتګر نه وي پر امن یو.
د مومندو جنسې د اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدمه چې په دې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنټ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو اتلیټ پکې مخه ترال یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شو کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړی جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل دسترغری د باجوړن موږ تقریبا 175 دسترغری سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره څونه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دا خپل زموږ سره چې پا په یورپ یا بل دنیا کې کم گیمونه کیږي هغه څه مې سوسي دا غونه موږ ډېر ښه پیل کو نو زمونږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن چې موږ به پارت آف چمپیون برازو باجول ته خپل پارت اولمپیکس گیم چې کم ټرافی دا بوړو
یاد دی بیچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او قبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي او په اخر کې به د خیبر جنسي پلوړګي کې یو لوی مشاعره هم د دغه میله برخه وي فرحات شینوارای مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه